ستړي مشهي د مشال رادیو خبرونه ته غواګي دا خبري غړي درته ز نجيب امير د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم ل خبرونو روسته د راپورونو لړۍ درته پیلو اول پام وکړي د دې محل خبرونو ته دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسابانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړی سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي د باړی سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ تویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته رابلي له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په بوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خبرو لسوای چې له تیرو دو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی هلته هدفې بریدونه دوام لري وسلوال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي بل خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیرا او ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په کې یو شمېر مطلوب وسلوال وژلې هم دي په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د 400 په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژلې دی پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 100 کسان وژل شوي 100 ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانې سر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوت د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بی احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو گاډې د سړک گاډې په خښ شوي ماین ور برابر شوی او 14 شوی دی دوی وايي پولیس ته معمول په گشت روان ول په وژلو شو کې یو د پولیسو افسر خودل شوی دا په داسې حال کې دا چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر گاډې سړک گاډې بمبریت کې اته سرتیري ژوبل شو له هم د یادو پیښو ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نخته کې د دوه لیوی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی او څلور ژوبل دي د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشال لډیو تویل پرون ماخام د مستون په درنګړ سیمه کې ځنو کسانو له لیوی څخه د وطن خوشی کول لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکی لوی سړک بند کړو د په خبره چې کله لیوی سرتیرو دغه لوی لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خو ترمنځ نخته رامنځته شوه د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویل دي چې په نخته کې دوه لوی سرتیرو یو مظاهره کوونکی وژل شوی او د ایس ایچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوی دي نو موړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک کې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ له پاکستان او ایران څخه په تیرو سلیریشتو ساتونو کې افغانستان ته د 355 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاره 90 کورنۍ د کندهار د سپین بولډک لاره 10، د نیمروز د اوریخم او پله لاره 15 او د هرات د اسلام کلا لاره 260 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکول کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستره بریا ده. د ده په وینا د لاغې وروسته ده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره ښودل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبوره دي. خبرونه پای به هم ستړي مشي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې ریپورټونه دادي. د خیبر باډي سیاسي اتحاد مشران وای د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وای
د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
مولانا فضل الرحمن وای د عدلی یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت دی. د کورمی سنیانو د مقدساتو مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوي په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبله ایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیونه ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځای خبریال سید علی شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هڅې اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. سکول سره د باندې کشنیان د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترانو اوریدونکو سمونکا کله پراګه درسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شیبه کولای شئ اپ سٹور ته لاړ شئ یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم سٹور ویل ته ولیکئ مشال رادیو د اپلیکیشن بخښته کې بیا به دا ژوندې خبرونه او نورې خبرونه پاکې رڼې موبایل فون د لارې هم واوري. وسم رپورټونه د سر رپورټ د خیبر قبایلی ضلع د باډي سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او لس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باډه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهواري نوی پورا کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې د بدامنۍ او بېقرارۍ په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو حکومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي چې تر کومه پورې دهشتګردي وي چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باډه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک په کیمریم د قرباني به ورکړي او کده چا کور ورانګیم دا قربانی به ورکاو کا څوک نیویشیم دا قربانی به ورکاو ان شاء الله. سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-14 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
خبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنوي باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باډي سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15مه نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په ګوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکي کاتو سو غوړو چې پدا یې لوکا کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کاروبار محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو لا دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څو شول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې لتیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ ګشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د پوز عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاریم د غزول یو غلط روایت او دوی مکمل مخالفت کوي نو وړي د خبرې تیر ورځ قامی سملی ته په وینا کې کړی دی د سیاسي چارو شنن کې وای چې د دې روایت لوجه ادارو ته جمهوریت ته پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکرۍ موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هل کیږي د غډول د ادارو د نن خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن ملوش دری کال په دې دری کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا دوه یا درې داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو نو دا روتم په نقصان رسی په ادارو کې مېز کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کوارمي چیپ لا ایکسټنشن ورکی پرس کا دری کال په دې پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمه میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا ګیو ټیک ته بځه وتاله پیدا در کومه تماله پیدا را کوم
د سپتمبر په 12مه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قامی سملې غړي مولانا فضل الرحمن په قامی سملې کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوز د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرۍ موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زمون دلت ادارے او د اداروں مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل ک په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي ک سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس موږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې ک عدالت تا ک فوج تا ک بیوروکراسي تا حق ترلاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دنه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے
په پیښور کې خبريال او شرون کې شمشاهد وای چې کله هم د ادارو د مشرانو د ایکستنشن معاملې راشي نو دا زیاتره د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کیږي، نو باید دا لړۍ ختم کړي شي.
ایکستنشن حقیقت دا دی چې دا ایکستنشن کیږي د دې شاته خاص مقصدونه، او هغه غیر مقصد دی چې د سیاسي مقصد لپاره استعمال کیږي. نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ورکیږي، کدا پاتې کی، کدا په پوج کی، کدا په بدځ کی، بلکې دا به دا ومه چې یو ځل یو سرکاري افسر کاغه پوجی لري او کاغه د عدلی سره دی او کاغه بل دی کې چې هغه ریټایر شي نو پکار ده چې هغه ته بیا بیا نوکرۍ نه ملاویږي، ځکه چې پاکستان کې وړاندې نه ډېر زیات بیروزګاري ده، خلک ډېر زیات بیروزګاره دي. پکار ده چې نوي خلکو ته موقع ورکړل شي چې خپل کار وکړي او هغوی ته روزګار ملو شي.
دا د مننه چې دې وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت د پوسټ سرلخر جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټینشن ورکړی وو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو، کوم چې د پاکستان پوز وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادي حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف آف آرمی سٹاف ته ایکسټینشن ور نه کړو نو چیف جسټس قاضی فیض عیسا د نوکری میاد پر روان اکتوبر کې او د پوز سرلخکر جنرل آصف منیر په 2015 کې د نوکری میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د غوند مهم مشران وخت په وخت نیول دي. نو موړی پرون په احتساب عدالت کې تر اوریدنې وروسته رسنوي ته ویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اسلام آباد پولیسو نیول، خو هغه مال په خپل ګنڈاپور ویلو چې له جلسې وروسته له دې وجې د غوند مشرانو سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کون کې آلې لګیدلې. لا په خبره شبیر جان د موضوع تفصیل دروي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدن ورستو خبریالانو سره خپل خبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبره پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د سپتمبر په 10 د سنجانی جلسې ورسته د پوز لخوا اوچت کړی شوی وو. یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پوز خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او نه صوبای حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي، په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادی حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنڈاپور د صوبې ولسی استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي:
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه، چونکه دا یو منتخب وزیر اعلی دی او دا یو د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی، الیکټډ، او بیا هډ آف د ګورنمنټ هم دی، نو هغه لحاظ سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی ده، یو د سیمې د صوبې عوام پورې یو خندا ده، او بیا دا ده چې د قانون خلاف ورزي او د عین خلاف ورزي ده، خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجنګي د پیدا کول یو کوشش دی، او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی.
خو بیا پیښور کې خبریال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې په حیث کارکونکي شمس مومن نظر جدا دی. دی وایي چې دا خبره سمه ده چې ګنی د هر وګړي بغیر سجرم او چتول غیر آئینی ګام دی، خو وایي داسې هم نه ده چې ګنی یو کس په پډاګه کرکه خوروي، آئین به نه مني او د دنه بیا پښتنه هم نه کیږي. باید ریاستی ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویانې وکړي.
ټول ناول خبره خدا ده چې اوس پورې وزیر اعلی صاحب خپل باندې دا منلې دي چې ګنځه چې اوچت کړی ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی میټینګ د پاره چې دا غوښتل شوی او ولته چې دا جمرې لګېدلې وې چې کوم سره رابطه نه کېدله. که فرض کړه د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدا را چې د دې صوبې وزیر اعلی دی نو د ایف آی آر درج کی عدالت ته لاړ شي، پارلیمنت ته لاړ شي، په صوبایي سیملای اجلاس کې چې دا غي خلاف د قرارداد پیش کی ما سره دا چل شوی دی. دا دغه څه خطر اوسه پورې سمخت نه دی راغلی. یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور باندې غیر قانون خلاف ورزي کوي په ملک کې نفرت خورې سوک چې پالیسی نه منی سوک چې آئین نه منی سوک چې قانون نه منی نو هغه په هر څومره غټه هوده باندې دی نو زما په خیال دغه نه پاسپورت کول دغه نه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د یو ریاست د حق او په کار د دغه حق استعمال کړي.
تبا بردا په اتم سپتمبر څنګه جانی جلسې ورسره د سپتمبر په لسمه د علي امین ګنداپور د غیبدو خبرونه پټولنو رسنیو خپور شوی وو. ول رسوبای حکومت وایي پیرسر محمد علي سیف لخوا هم په ډېره متضاد بیانونه راتل. په لسم سپتمبر دوی مطبوعاتو ته ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې دی خو د دوی یا د ګون یو تن ور سره هم رابطه نه کیږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي. ول په دولسم سپتمبر یې مطبوعاتو ته ویلو چې صوبه کې د امنومان او سیاسي صورتحال په اړه اسټابلیشمنت سره د ګل په ورځ د هغوی ملاقات شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کورمې په ساده کې سنیانو شیعګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي. د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چنار لوی لارې هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکي موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدمنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډتلو پاس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه د یو څه حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام علي بابا کوم صدا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه
سنیانو دا احتجاج تر هغه کړي چې پټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې. په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکې دلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چوکا صحابو ته باندې آئی مودې غویا مزاحمت کوو چایا کړه دې کورمې کې وخت راول دي اهل سنت سره پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیار یو کر میں کے پر امن طریقے سے زندگی تیرول گوڑو نہ گوڑو کر میں کے بدم نیوی او نہ گوڑم سو کر میں کے یو پر چنار دے یو صدا دے زن نہ گوڑم سے دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم سے دا لکی او بنو گنتا حالات وی دیکھے.
بلخوا پا دغڑا دا کر میں پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کا ان کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیت او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیا توی کڅوک هم په دغه کار کې ملوث وی پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروائی په عمل کې د رتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي.
قانوني کم کم باغې کې لازمات یې پوره کول دي. مار ته دوه چې هغه د یو ورځ کار نه دی سمون تاسو سره تاسو وعده نه کوم سبا تاسو باندې ګلمن شي چې ډیو سره تاسو سره په چوکي وعده کړې مو سره خپل کور دی.
صحیح
الیکشن بکیږي کتروسته بورډ بکیږي خدا د یور وسکار نه
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یوځه پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یازه ډېر حساس میرل شي په سیمه کې د پراون کې ویډیوګانو په ذریعہ یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوه خود غزه دواړه فریقینو لخوا مزمتی بیانونه ور باندې پر وخت پراتلو هغل ته شر فساد خوریدلو ته مکنه د ملو شوي تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
په داسې حال کې چې په کوټه کې تیر ورځ یو پولیس تیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو واژه چې د مذهب په سپکاوي تورنو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آئینی اصولو سره سمې هواري کړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نوروز ته په ویلامیا کې ویلو چې شریعت د اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي په دې اړه نور معلومات ته شاهین بنرینه
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب پسپکاوی تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه کوله وروسته دغه تن ونیول شو د امنیت په خاطر د کوټې په کین تانه کې بندي کړل شو خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبل ایاز وایي
نو قرآن دلی اجازت ورکی چې انسان دے پخلا قانون تلاس کے وائی نہ دے رسول دے خدے تعامل او نہ زمن پاکستانی آئین و قانون دا اس واقعہ جو کما پا بلوچستان کے اوشوا دا یو خطرناک رخ تے یو سلسلے خاد دے انسداد نو دا خطرہ موجود دا کہ بیا با ذاتی اختلافات باندے غلط الزام بخلق لگئی اور بیا قتل کئی و قتل جدے قطبہ تقدس مقام ہم ور کئی و بیا با خلقنا آفرین نامہ خلی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه برلې ده او ځاته کړي دا چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصول سره سم هواري شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي
اضافه چې ماده طرفه یو لک روپیه ماده طرفه واسه پاین لک روپیه ماده خلاصه دونی مده ضرورت لیگل اسسټنس ورکم افلا کما مال دا خبره ګوره دا په معاشره او په سوسایټی کې چې یو انټولرنس هغه قائم دی هغه نور به اضافه شي ګوره دا وکیل پیسې کی چې دا ویډیو چا جوړ کړی دا بیا دا ویډیو اپلوډ کړی چا دا ویډیو فیسبوک او په سوشل میډیا کې چا ور کړی دا خور سره برابر مجرم دا
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوی ده په دغه اړه د پاکستان اتلس سوه دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری کفر اوباله او زیاته کړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی په دغه اړه ډاکټر قبل ایاز نور وایي
شریعت د دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلانیا او بیانیا ډېر واضح تا په اړه د پاکستان د دې ترین علما کرام هغه د فتوا او بیان د خطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تفصیل ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې را پاریدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پاریدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روختون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدو نه وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی و چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2011 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه، خو وروستو د پولیسو په لټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه له خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز درته دغه شیبه وړاندې کوو. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې نه د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدي مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوتو چې په کې ساجد نوم یو تن، د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېدو چې په کې لږ تر لږه پنځه کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نیشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یوې ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډۍ په خښ شوي ماین ور برابر شوی چې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رشتو ساتنو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات اسلام کلا له لارې 200 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوالې ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورید. خبري غړې تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم ریپورتونه لرو، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاورا په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او لاغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $300,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې ده. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کوم ستونزو سره مخامخ شوی دی، احمد شاه زمي پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راویستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپله خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نلیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سبي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $300,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید امریکہ سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده موږ به اتلس ارب ډالر لکومې خو ورکوو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریق ده موږ اتلس میلیون ډالر هم نشو ورکولې
اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں
خواجہ آصف وویل کہ ایران د پاکستان خلاف د جرمانی دعوی ونه کړي نو شای خپل قانونی حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنی چار وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپل ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکی کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نلیکی په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې گاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتره شریک پول لري د 1990 مې لسیزې په نیمای کې د غازو د نلیک جوړولو په اړه خبري پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د غازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 950 میلیون مکعب میټره څخه تر 1 ارب مکعب میټره پورې غاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتره د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې جوړیږي لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیره څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده ایران ادعا کړې و چې هغوی په 2010 کال کې پراغ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپل غاړې ته د 900 کیلومتر نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غځولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دي د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب العجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2023 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیزم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکی پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتور ورسیږي ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګا خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د غازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د غازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د غازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر دریمه په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نو مړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخيږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستيال وزیر ډانلډ لوهم تیر و نه واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمي ترمنځ حساب سوي دي اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په یوه پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
په پاکستان کې په سیاسي توګه احساساتي خلک داسې بیانونه ورکوي چې موږ باید له امریکا غوښتنه وکړو چې خو تاسو بندیزونه لري کې او یا موږ ته اتلس اربا ډالر راکې چې موږ د ایران جریمه ادا کو او تړون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت ته د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی
اوس مال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمخ سره مخامخ دی په تیرو سو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ تر ورځ سباندې 250 میلیون مکعب متر ته رسیږي د ایران او ترکی ترمنځ د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکو کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوې کېدو امکان نشته بل خو ایران سره کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیه غاز واخلي او پر خپل ګاونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیه وپلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نه خو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو په دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو اوبو او سندونو خبرې وشوې په سیمینار کې ویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي په اړه نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر منیجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی وو چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول وو سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقه د افغانستان سره په دې کې نه نه زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسلم خطر شي نمونگ تا دا مخینا دا دے معلومات پکار دی منصوبہ بندی پکار دا
پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق دا هم ویل دی سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهمې شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا په ذاته خود دا پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نه او دا قابل استعمال حالت راوستي نه اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاستلی پروسیسز دي نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد دا پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے گومل ہے
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لکھ کابل گومل او کرم پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدی لڑکی قوانین جوڑول بھی او یا پری لوزنامہ کبھی نو باید چد حقی لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم وی چ دریابونو کی اوب سمر دی آبادی ورتا سمر دا او دا استعمال پہ حق لئی خبر یو پدی غرض انسٹیٹیوٹ آف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس ایڈ پرمستا یو کتاب کی معلومات را ټول کړي کڅوک معلومات اخستل غواړي نو چې په یو ځای ورتا میلاویږي اوس هم یو ویب سایټ جوړ کړي او کچا ته پاکستان او افغانستان کې د شریکو او بولړ کی معلومات پکاروې نو دغه ویب سایټ ته ځي.
ویب سایټ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو او زده کوونکو لپاره د اهمیت وړلی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کېدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښار د مخدره موادو نه د پاکولو لپاره یو کمپاین له تیرو سو کلونو راهیسې په کار اچولی دی. له تیرې سمودې نه دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه یې له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدي شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې په پېښور کې د نشیانو د علاج او بحالۍ لپاره 300 میلیونه روپۍ ځانګړې کړل شوي دي. د سپتمبر په 12 په پېښور کې د منشیاتو نه پاک پېښور د درېمې مرحلې په اړه یوه غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالد انی ازل ته ورغلی وو او دا رپورټ رسولی.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی دا چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پېښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهسي شروع کړی شوی دا چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
انشاءاللہ صرف پیخور نہ بلکہ ٹول و صوبہ بد منشیات نہ پاک و داد وزیر اعلی اعظم دے پدے باندھے بمخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خلق دی کاروبار کوی ہوی تے مرد سزا ور کریشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کریشی وی دی چن نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑخ تا کرک ڈاؤن ہم تیز کریشی وی دی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث دی ہوی سر دی سختی ہم کو
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارہ کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام منیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنا اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دپارہ زانگرتیا لرلا ولی اس دلتا نشیان پا نظر رازی. طارق محمود وائی کس هم دا خ منصوبه دا ولی د دې کسانو مکمل بحالۍ د پاره ضروری ده چې نشکی اختا کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسانو لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور ول نه ساتي کمیونټي په خیال نه ساتي هاي زړو مرګور لا زړو دوستانو ته بار بار دي نو دوی دوباره ها خطرو کې بوج بیا بدا کیږي چونکه دا کسان چې کم یو دی چتای دا ټول په سټریټ دي نو دې لپاره دا ډېر لازم نه چدی مور خپل رونه خند دي ټریس شور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس شو دی غیته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملیز ته چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2000 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کا کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبی پوهان وای چې منشیاتو لوجی د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزی او دوی د مختلفو ذهنی او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی شہباز محی الدین ترمخا چې کوم خلق د منشیاتو استعمال کوي هغوی کې د نورو خلقو په نسبت د ډیپریشن رنس سیواوی. قاضی شہباز محی الدین وای د نشو استعمال کوونکي 80% خلق د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوچی د خلکو کورنۍ ژوند هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمالې خزه مانه شکونه کوي، خزه استعمالې نوغه خاوند مانه شکونه کوي، د تر ډیلوژن اف انفیدلیټی وای ټیک شو. نو دا سه کسان ته غوګونو کې आवाजونه راځي، د ته خلق کاری نو منشيات استعمال سره اغه د فیملی پرابلمز ډیر سی واشي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف منټل هیلث دی، فزیکل هیلث باندې ډیر بد اثراتی
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی په خیبر پختونخوا کی د نورو صبح په نسبت د منشیاتو استعمال زیات دی، ځکه دلته قبایلی سیمو کی د دې پیداوار کیږي او افغانستان نه هم دلته منشیات سمگل کیږي. لحاظ علی وای د منشیاتو مخنیوي د پاره ضروری ده چې دلته د منشیاتو ضد اپریشن وکړي شي او د نشئیس موادو راتلل بند کړي شي.
بهترین حل ده چې دلته د منشیاتو په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړل شي، د نشئی موادو راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې جوړ په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلق او طبقات په دې اقلا په اعتماد کې واغستل شي او سلورم په دې اقلا سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه د خیال عمومی توګه دا سیزونه د پروجیکټ تر هغه پورې چې پروجیکټ ختم شي نه به دا سیزونه هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی ادارو کې 63% ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي، ولی طبی پوهان وایي اوس دغه شمیرو کې تر ډېر حدا زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د غلطه لتیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا 30,000 ټیسټونه کړي دي چې له منځه 8,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلې دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپرې او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثر شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
مونږ سره تقریبا اویا مونږ سره ڈائگنوسٹک سینٹر ہی تھی دا ملیریا پہ ضلع کے چل تو مونگا فری ٹیسٹ اور فری میڈیسن ورکو دا ملیریا مریضان ہوتا اور دین علاوہ مونگا دا ہم کواڑو چ عوام متحدہ پتہ وی چ اگر چتا پرائیویٹ سینٹر یا داغ تے نزی او دا ملیریا پہ ٹیسٹ تے پیسے نہ ورکیا بلکہ کم جے سرکار اڑخ نہ سرکاری ہسپتالوں کے سینٹر جوڑے شی وی دی چرتا چ دا ملیریا فری علاج ہم کی گیو تشخیص ہم کی گنو ال تریزی او دا دے دا حکومت دا دے اقدام نہ دے فائدہ اخلی او انشاءاللہ امید دے چھے ککار روانی اور وسائلم ٹکوی نو انشاءاللہ مونگ بچے دے ملیریا پا دا حکومت یو اوبجیکٹیو ہم دا دے گول دا دے چھے ملیریا کم از کم دا اول مونگ دا پارا خصوصا دا ضلع خیبر نو عموماً چھے پٹول کے پیکے کے دا ایلیمینیٹ شی.
ڈاکٹر ظفر خان ویل چھے دوی دا ملیریا دا مخنیوی لپارا پسیما کی دا گاہے کمپین ہم پیل کڑائے او حسا کوی چھے دا دغی زلی ولس دا ماشو چی چلونا وژغوری او دغه ناروغي مکمل لمنځه یوسی.
آگاهی مهمونم کول بیا زیات تر اغه ژوند کې چرته د ملیریا کې شونه ډیر زیاتی او د دې لپاره زموږ پراپر یو سیکشن دی هغه ته ویکټر کنټرول وی دا هغه خپل یو کوارډینیټری ما سره هغه د لاندې سټاف یو ملیریا سپروایزر زی او په پوره ضلع کې مختلف سنټرې دی هلته بینر هم لګېدلی وي د عوامو سهولت لپاره چې چېرته مونږ فری ټیسټ او فری دوایانې ورکو او دې نه علاوه اوس د حکومت یو دغه اکټیویټي را روانه ده چې پای کې به مونږ مچھردانې تقسیمو
د خیبر ضلع د ملیریا د مخنیوي څانګې و چارواکي خان نیم الله مشال ریډیو په یو استولی پیغام کې ویلي چې یوازې په اگست میاش کې په خیبر ضلع کې څه باندې څلوېښت زره ټیسټونه کړي چې په هغې کې خواوشا اته زره کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثره کړي. د بډې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق پریده وایي چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین اوکا او د ماشو ختمولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کا.
مختلف قومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیاته وي. نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي او د مونږ له غټه په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي ورسره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرې پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول شي د چیچلو نه لګي او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي او د ماشو سپری استعمال پیل کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
دا هم د دې خبرې غړې رسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صوبه کې له دیرش لکه څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړي بلکې ویل دی چې د څلور سوه زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبې کې د تعلیم د ودې په خاطر به لس زره نوي استادانو ته د کنټریکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا دیرس لکه ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12مه نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوي دستورته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې څلور سوه بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې نوي فیصده سکولونه سم د لاسه خلاص سي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نه سي.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیاب کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل. کامیاب کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاص سي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې لس زره استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې دستورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلال کوټه ډیسټریکټ کې د کمې اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به د کار کولای شو. څنګه سي هم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې په ځای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صوبا کې. نو تر دسمبر پورې سي هم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړي راته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدید علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفایډ دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي، لیکن پرایمري سکولونو کې زیاده توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي. او هغه ټول سرکاري ملازمین، پروفیسرز، افیسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغې له وجې بالته زیات چیک وي.
دا ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وضع تر هغه وخته پورې نه سمېدلی چې تر څو د ده په خبره د حکومتي افیسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نه سي.
یو سوال دا دی، وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه، دا هغو بچان هم په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسې اعداد او شمار دي. زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول څخه د باندې کشنیان دي، د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1542 سکولونه بند سوي دي. په رپورټ کې زیاته سوي ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14000 نوو استادانو ته اړتیا لري.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه،
په لسنیو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یوه بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو